رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا. در من اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د ماخستن یولس بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د غرمې یوه نیمه بجه ده. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په کابل کې د وزیرانو د شورا د پریکړې په خلاف لاریون وسو. طالبانو د ملا اختر منصور د وژل کېدو خبر یو ځل بیا رد کړی دی، او په قاهره کې په بمی برید کې دولس کسه وژل شوي دي.
نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د قوس د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 14مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته راپورټونه لرو او د آشنایانو ادبي ډیره په تکراري بڼه اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه زه شافیه سردار او طاهر اتکزی صاحب تاسو ته واورو. د طالبانو د مشر ملا اختر منصور حال نن د جمعې په ورځ هم پوره معلوم نسو چې مړ دی که ژوندی. دوی ورځې مخکې افغان چارواکو ویلي وای چې هغه په پاکستان کې د طالبانو د قومندانانو په یوه غونډه کې د توپاکو په ډزه کې زخمي سوی و. د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال نطاق سلطان فیضی د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د خپلو زخمونو څخه مړ سوی دی. فیضی د چهارشنبې په ورځ خبری رسنیو او امریکا ژغ ته د توپاکو د دوغو ډزو په اړه اطلاع ورکړې او ویلي و چې دا ډزې د سه شنبې په ورځ د پاکستان د کوټې په ښار کې سوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د پنجشنبې په ورځ یو رسمي بیان خپور کړ او وی ویل چې د افغانستان حکومت دا تاییدوي چې د طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر منصور کوټې ته نږدې په یوه شخړه کې زخمي سوی دی، مګر موږ نه پوهیږو چې هغه ژوندی دی که نه.
د میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار 8 بجې د دغه ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یوه جومات مخې ته په یوه چاودنه کې 10 ملکي وګړي وژل سوي دي او یو بل تن زخمي سوی. د میدان وردګ د والي مرسیال زاکر حسین سلطانی د امریکا ژغ سره په خبرو کې د دې پیښې تایید کړی او ویلي دي چې په وژل سوو کسانو کې ځوانان او ماشومان هم شامل وو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په لړ کې د هلمند په ولایت کې د مخالفو وسلوالو کسانو زندان څخه 6 تنه چې ملي او سیمه ییز پولیس د ملي اردو اسکار او ملکي کسان پکې شامل دي آزاد کړي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دا ګډ عملیات د هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو د 50 کسیزې ډلې لخوا د مخالفو وسلوالو د یوه قومندان ملا داود په مقابل کې ترسره سوي چې په ترڅ کې دا 6 تنه بندیان راخوشي سوي دي.
امریکایي خبری رسنۍ رپورټ ورکوي چې د هغو دوو کسانو څخه چې څو ورځې د مخه یې په کالیفورنیا کې 14 کسان په ډزو ووژل، یوه د اسلامي دولت یا داعش سره په ارتباط دې کار ته هڅېدلې وه. امریکایي چارواکو رسنیو ته وویل چې تشفین ملک چا چې د خپل میړه سید رضوان فاروق سره د چهارشنبې په ورځ یو ځای په خلکو ډزې کړي وې، په خپل فیسبوک پاڼه کې د اسلامي دولت د ډلې سره ملاتړ څرګند کړی وو. امریکایي پلټونکي لا تر اوسه تحقیقات کوي چې پاکستاني الاصله تشفین ملک چې په سعودي عربستان کې اوسېده او د فاروق سره واده کړی وو، د ابوبکر بغدادي تر مشرۍ لاندې اسلامي دولت ته د وفاداری سوګند کړی وو او کنه.
د مصر چارواکو ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ په قاهره کې په یوه نایټ کلب باندې د اوربلونکو بمونو حملې سوي، لږ تر لږه 14 کسه یې وژلي دي. دا حمله د ایګوزا په نامه د خلکو د هستوګنې په سیمه کې د السید په رستوران او شراب چشلو په ځای باندې وسوه او د هغې اصلي وجه له معلومه نه ده. امنیتي چارواکي دا نه مني چې دا حمله یوه تروریستي حمله وه، مګر په عیني حال کې یې څو ضد او نقیز بیانونه خپاره کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا پیښه د نایټ کلب د کارکونکو او نورو خلکو ترمنځ د مخالفت له کبله سوې ده چې دغو مخالفو کسانو وروسته دا بمونه استعمال کړل. مګر لږ مخکې مینا دولتي خبري آژانس د یوه چارواکي له قوله ویلي و چې درو کسانو د یو موټر سایکل څخه په دغه نایټ کلب باندې اوربلونکي بمونه وغورځول او وتښتېدل.
د امریکا د دفاع وزارت پر راتلونکي کال کې په پوز کې میرمنو ته هم اجازه ورکوي چې ټانکونه وچلوي او د هاوان توغندي ورکړي. پینټاګان وایي تر دې وروسته به میرمنې په پوز کې محاربوي نقش ادا کوي. د دفاع وزیر اشتن کارتر دغه اعلان د پنځمبې په ورځ وکړ او ویل چې په پوز کې نور هیڅوک استثنا نه دي. نور تفصیل د شافی سردار څخه اورو.
میرمنو ته د امریکا په پوز کې د لومړي ځل لپاره د 1900 او یاد لسیزې په نیمایي کې د خدمت کولو فرصت ورکړل سو. هغوی کولای سوای چې په پوزي اکاډمۍ کې نظامی زده کړې وکړي. د همدغې نیټې څخه را په دې خوا میرمنو زیار ایستی چې محاربوي نقش دې ورته ورکړل سي. میرمنې د امریکا په پوز کې تر اوسه محاربوي نقش نه لري، خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې راتلونکي کال به هغوی وکړی سي چې محاربوي ماموریتونه هم ترسره کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر په محاربه کې د میرمنو د نقش په اړه داسې وویل:
Because they make up over 50% of the American population.
د امریکا د متدالاتو د نفوس 50% کې میرمنې دي، او موږ ته پکار ده چې د هغوی د مارتونو نه پوره ګټه واخلو. د ملي دفاع په چارو کې موږ نسو کولی چې د خپل نفوس سمه نیمایي برخه له پامه وغورځو.
اشکار تر وویل د امریکا د وسلوالو ځواکونو درې څانګې د دې طرفدار دي چې میرمنو ته دې په دې خطرناک ماموریت کې برخه ورکړي، خو سمندري ځواکونو بیا د استثنا غوښتنه کړې ځکه دوی ویلي چې میرمنې د محاربې په ماموریت کې د جنګیدونکو قوې اغیزمنتوب کموي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د امریکا متحده ایالاتو په دې کې هیڅ شک نه درلود ایران دی د زروي وسلو په جوړولو نوی اخته. هغه دا وینا د ملګرو ملتونو د هغه راپورت ته خبرېدو څخه وروسته وکړ چې پکې ویل سوي دی چې ایران څه د پاسه لس کاله مخکې د اټومي وسلو د جوړولو کار پیل کړی و. مګر کیری نن د جمعې په ورځ وویل چې اصلي مسله اوس دا ده چې ایران به د هغه مهم زروي تړون د تطبیق په اړه څه کوي چې د جولای په میاشت کې د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو سره لاسلیک کړی دی. کیری یونان ته د یو ډیپلوماټیک سفر په وخت وینا وکړه، مګر په هغه کې د اټومي انرژي د بین المللي ادارې په رپورت باندې کومه تبصره ونه کړه. په دې رپورت کې ویل سوي دي چې ایران د 2003 کال د ختمېدو څخه مخکې د زروي وسلو د جوړولو کار پیل کړی و. په رپورت کې ویل سوي دي چې په دې اړه باوري اطلاعات نه دي ترلاسه سوي چې دا کار دی د 2009 کال څخه وروسته هم دوام درلودلی وي.
په داسې حال کې چې برطانیې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په جګړه مارانو باندې هوایي بمباری پیل کړي دي او جرمني دې ته چمتووالی نیسي چې خپل اسکر او الوتکې سیمې ته واستوي، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نړۍ څخه غوښتي دي چې د تروریزم په خلاف دې یو موټی سي. څو ساعته وروسته چې برطانیې پارلمان په سوریه کې هوایي بریدونو ته اجازه ورکړه، د برطانیې د تورنیډو جنگي الوتکو په سوریه کې د تیلو هغه تصفیه خانې بمبارد کړې چې د داعش لپاره د مالي امکاناتو یوه سرچینه ده. د برطانیې د دفاع وزیر مایکل فالن وویل چې د تیلو په ذخیرو دا بریدونه د داعش په مالي چارو یو مهم ګزار دی.
د تیلو تولیدونکو هیوادونو اوپک وزیران په ویانا کې غونډه کوي او غواړي په دې اړه فیصله وکړي چې د تیلو تولیدات کم کړي کنه، ځکه چې د تیلو قیمتونه ډیر زیات راټیټ شوي دي. د تیلو د خرڅلاو د مارکیټونو زیاتره کارپوهان فکر کوي چې د نړۍ د دغو دولو ستیل تولیدونکو هیوادونو وزیران باید د تیلو د تولید اندازه په خپل حال وساتي. د دغې غونډې د جوړولو څخه وروسته د اوپک تر ټولو لوی تیل تولیدونکی هیواد سعودي عربستان د تیلو د تولیداتو د کمولو سره خپل مخالفت ښودلی او ویلي دی چې په نړیوال مارکیټ کې به خپله ونډه په خپل حال وساتي. د اوپک هیوادونه د تیلو د ډیر زیات تولید د ستونزې سره مخامخ دي چې دې کار د تیلو بیه په نړیوالو مارکیټونو کې په تیر یو نیم کال کې څه د پاسه 60% راټه ټکړې ده.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو سبس شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستل، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.